د ازادي رادیو د نن ورځې لومړی یو ساعته خبرونه پیل سو چې خبری برخه څه باندې نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د سلواغي عدلوي ولسمه د فروری 15. په خبری راپورونو کې راځي چې د ناټو سرمنشي له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. پیل له خبرونو کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغلی بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تېره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یونما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې دي. یو څه حکم زیان نه لري او داسې دغه کوي چې په همدا خېلو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ. که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلې چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړي چې د ده ګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولي دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډیر په توقیف ځایونو کې پاتې کیږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشې کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي، کنه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلي چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسانو وژل سول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیه او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. شغلی بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې یې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځایناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیوف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیوف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیوف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. هته بجې او و دقیقې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د ناتو سرمنشي وسلولو طالبانو ته پیغام ورکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
صرافان وایي چې سر له شنبه په هیواد کې کاربندي اعلانوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو په زرګونو رکشاګانې نیول شوي.
دا خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري چې چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد نه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونه د سر موضوع. لا افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناتو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې لنړیولو ترهګرو بیل سي او لجګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوهې د تړون لمخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناتو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوی تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړي چې ناتو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نوره القاعده شبکه په افغانستان کې نشته، او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونی خند سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلی دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناتو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړی کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سره سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپلو پوځیانو شمیر له طالبانو سره د شوي تړون له مخې کم کړی دی او دا ژمنه یې کړې ده چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامت کړي دي چې د شوي تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړې. د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر پر راپور کې مو وردل چې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د سرپانو سرتاسری شورا سر لشنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر لشنبې ورځ کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغند ګامونه پورته نکړي، خپل کاري اتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځشنبې ورځ ازادي رادیو ته وویل
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا خپل ټولي صرافیانې بندي کړي، هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي. د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې 4-5 کس کار کوي بیکار کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده
خغل روزوی وی تر هغه چې غوښتنی ونه منل شي خپل کاربندي ست به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چې نن پنځ شنبه خبر شوې پکې ویل شوې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پوري باید ټول پولی خدمات په ټپو دروي او کڅوګ لدی پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسری شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وي، خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسي وایي. د دې وزارت د رسنیو برخه عامر فرید نوخت
مالی وزارت لټولو مالیه ورکونکو څخه د هیواد په کاشه د مالیاتي قوانینو پرانا کې یو شان مالیه راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول سونځه وجود نه لري. کڅوک په دې برخه کې کوم مشکل یا سونځه ولري زمو غوښتنه له دوی څخه داده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي د دوی هغه قانوني غوښتنو ته په مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسری شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندي اعلانوي چې لوبل خواده 14 مالی کال بودیجه هم نه د تسویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي رامست کیدونکو پایلې به خطرناک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په جلال آباد ښار کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د ښاري نظم په موخه زرګونو رکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره له څېړنو وروسته به هغه رکشاګانې چې حسناد ولري بیرته خوشي کړي. نور په دې راپور کې
سبحان الله د جلال آباد ښار یو رکشا چلوونکی دی.
د وای که څه هم ریکشا قانوني اسناد لري خو اته ورځ وړاندې پولیسو ترې ریکشا درولې او د بیرته را خوشې کېدو لپاره یې شیبې شپاري. د وای سره له دې چې په ښار کې د نظم راوستو په پار د پولیسو دا چاره پر ځای ده، خو زیاتوي چې که داسې په ورځو ورځو د خلکو ریکشاوې درول کېږي نو ګڼ خلک به د بېروزګارۍ له کبله له ستونزو سره مخ شي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې اوس دوی نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي. موږ اصلي اسناد هم لرو، پلیټ هم لرو، ټولې نیولې دي. دا ټول دا خلک چې ولاړ دي، دا ټول همداسې غریب خلک دي، ټولې رشقې دلته ودرولې دي، سار راشي ماښام راشي، هېڅ پته نه لګېږي.
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبوریو ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي خدای چې د رکشا د نیولو سره سمي اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشاو لنیولو او بيولو دي ډډه وشي.
زمونږ ټول کار قانوني کار دی وروره، ترافیک مدیریت کې زمونږ کار صفه دی وروره. راشي زمونږ اسناد سره د رشقي سره د انجن ارشه چکی د سند وروره ګل چې یار ورځ کې سوشي نه به پلیټ ګورني اسناد ولی بیا موږ د اسناد سره خاطر
دا په داسې حال کې د چې د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه 3309 رکشاو اسناد کتل شوی چې له دې ډلې یوازې 3109 رکشا چلوونکي به میټریک شوی دي. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بیکاری ستونزه درکوي، خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جعلي رکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه موارد یې د رکشاوو له امله وو، پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني رکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندیز اعلان شي.
کله چې د کراچیوان بحث کېږي، د رکشاوان بحث کېږي، کافي رنګ جوړم لکه یو خپل کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلو. اما چاره د دې نسته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګه بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټولې رکشې موږ بای میټریک کوو. یوازې 13000 چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاری سوي دا او همدارنګه تصفیه کاری نه سوي بای میټریک بکیږي، هغه ته به اجازه ورکول کیږي، باقی ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتی پی خود مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بی اسناد رکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوند ادارو غواړي چې اسناد لرونکو رکشاوو ته په ښار کې د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کوم تصمیم او پلان چې ورته لري باید زر تر زره پلی کې او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلای، ځوانان بیروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخت شي. او
په جلال آباد ښار کې د رکشاوو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې 13 اونۍ په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې 2 تنې رکشا چلوونکي ونیول شول چې له یوه سره یې یو چسپکي ریموټ کنټرول او له بل سره یې 2 ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې له 2100 ډیرې بیلابیل ډول رکشاوې شته چې یوازې 13000 قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني رکشاوو تر پیژندنې وروسته دغه رکشاوې په 2 ډوله رنګونو وویشي چې یوه ورځ یو رنګ او بله ورځ بل رنګ رکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
چې دې تور کړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کوم، چې شې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل نوې غانه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 28 نیټې د موافقه بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد محلويش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته لږ پاملرنه کړي چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناتو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقه په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپل نوې غاړه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقه لمخې پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 تر کم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
او سم یو بهرنی مطلب، د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی شو. په بلجیم کې محکمه ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په 40 کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شبر څخه یوري.
د اوتریش په پلاسمینه ویانا کې مشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت شورا په غونډه کې د بم چاودنې په تور مجرم او پیژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت یو مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنځشنبه په ورځ اسدی په 40 کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو درې تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې بریټ طرحه د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږي امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تیرېدو بوخت و چې ونیول شو او بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلومات په اړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې خطیب زاده دا پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سره په تیر بیا د ویانا له 1971 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژرژر هانری بوتی وای د محکمې له حکومت څرګندېږي چې ډیپلومات د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه کدا پیشه شوې و شاید خلکو ژوند به اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر
فینسنت فان کوین بورنی ویلی دی چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکاره یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلوماټ شوی تورونه بیا بیا رد کړی دی او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګېدلی دي او سم نه دي. تهران دا شورا یوه تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدي ته د اروپا په جنوب کې مسؤلیت سپارل شوی و او د تهران په امر یې هلې ځلې کولې. د اسدي دوه تنه ملګري په بلجیم کې له چاودېدونکو موادو سره نیول شوي دي. اروپایي هیوادونه ایران د خپلو مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل جوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه تروریستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ګوګل چې د ټکنالوژي په تیره به د انټرنیټ د ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ یو ډیر مخکښه کمپنی د پورستیو کې د کلاود خدماتو په برخه کې تاوان کړی دی. نور لسمت سروانه.
ګوګل په 2000 میلادي کال کې د 2019 په پرتله د کلاود خدماتو لاره کړه په سلو کې 50 لږ آیا ترلاسه کړی دی. تیر کال چې په نړۍ کې کورونا او اوبا اقتصادي فعالیتونه پر ټاپه ودرول، ګوګل د کلاود خدماتو له درکه 15 میلیارد او 800 میلیون ډالر وګټل. خو په 2019 کې 14 میلیارد ډالر له دې لارې ګټلی وو. ګوګل کمپنۍ لا هم هیله لري چې سږ کال به وضعیت بدل شي، ځکه چې د تیر کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په نسبي ډول د ګوګل کلاود عاید یو وار بیا زیات شوی و. کلاود هغه سرور ته وایي چې د انټرنیټ له لارې خلکو او کمپنیو ته وړاندې کیږي. کلاود سرورونه په درسته نړۍ کې د ډاټا په مرکزونو کې وي. دا ډول خدمات کمپنۍ لدی اړتیا خلاصوي چې په خپلو کمپیوټرونو کې فزیکی سافټویرونه او اپلیکیشنونه نصب کړي. ګوګل د کلاود خدماتو په برخه کې تر خپلو سیالانو مایکروسافت او امازون شاته دی. امازون په دې برخه کې له 10 کلونو راهیسې فعالیت کوي او په دې موده کې توانېدلی چې ښه پرمختګ وکړي. دا کمپنۍ د کلاود خدماتو لاري په کال کې 45 میلیارد ډالر عاید لري. خو د دې په وړاندې ګوګل بیا د ډیجیټلی تبلیغاتو پر بازار برلاسه دی. د کمپنۍ یوازې د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې لدی درکه 25 میلیارد او 900 میلیون ډالر عاید درلود او په 2000 میلادي کال کې ټول عاید نږدې 120 میلیارد ډالر ته ورسید.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت وامل سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. دا غواړم چې د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته، یعنی د کونړ د چپیډری نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې دا تقریبا د 15 کال کېږي چې دا سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي، نو هغه د سړک خرابوالي په وجه باندې ستونزې او مشکلاتونو سره لاره روان کیږي. او د بدبختانه دغه 15 کال کېږي چې دغه سړک د قیر کولو رسمنه کونړ نورستان ورسنه سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزی حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره د جهاز وشي. بسم الله.
زیاد کنر ولایت تغذیبات دول سوالی نه هنجی شیراکان خبری کنم. زه نو ځکه چې دغه سوال کې د مایوین سره کوم وخت کې غیر عادلانه لا په واسو رابطو معنی کېږي. زه دا چې زمونږ د افغان لوړ پوچر وخت اور شوی ډیره مهرباني به وي. سلام په احترام.
خلیل احمد جان د میوان ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان دیسی شبکه کار نه کوي اوس هم دلته د هلمند ولایت نظام درته ولیدي دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د وريدونکو له دغه پیغامونو سره په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې سوې په څو شیبو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته درسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. راپورونه وایي د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې 40 توغندي ویشتل سوي دي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو لیوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه وغوښتل چې یو حکومت تشکیل کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوي چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. په اروزګان کې هغه ښځې چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسي وتلی د خپلو حقوقو لپاره مبارزې ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي بیا هم هڅه کوي چې د خپلو حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وای کڅوکو غاړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي مبارزه یې شای مثبت نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نور اساسي اړتیاو د رپکولو لپاره اجازه نه ورکوي دی د کور د سلور دیوالونو ترشا په نه امکاناتو خپل مبارزه پیل کړي ده. دوی خپل مبارزه له سیمهیزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړي او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي خو دوی زیات شمېر یې په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولسی جرګې ته زموږ په ملکي لارې لږ خدمت خو هم کوه که نه صاحب او داسې درکړې ولس رایې ته کامیاب
دا امینه سوله دی چې نوم یې مستعار دی او شعرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکې ده خو د دې دغه استعداد په څلورو دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی خو دا هڅه کوي چې شعرونه او پیغامونه یې تر نورو ښځو او اورېدونکو هم ورسیږي. امینه سوله چې د خپل زړه خبرې د راډیو سره د ټلیفون له لارې کوي د شعرونو تر څنګ د خپلو او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغیږي.
زه غواړم په رسنۍ د لارې ډېر څه ترلاسه کړم اما پوهاوی خلکو ته ورکړم په همدې رسنۍ د لارې غواړم خپل د ژبه لاس هم وباسم خپل د زړه خبره هم وکړم نو که څه هم موږ هم لاسرسی نه لرو البته د غونډې ته یا د ښځو دغه ورتاک یا چې کومې ښځې ورځي کومه غونډې یا کومه بله خبرې وي خو بیا هم موږ کولی شو چې د رسنۍ د لارې هغه خپل د زړه خبره د نورو خلکو پورې ورسوو
خو د خپل حقوقو لپاره ژغ پورته کول دغه ښځو ته زیات وخت د سر په بدله هم تمام سوی دي. د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په اورزګان ولایت کې زیات انجینې د کورنۍ د غړو لخوا په دې خاطر وژل سوي چې په راډیوګانو کې د ټلیفون له لارې خبرې کوي او یا هم په راډیو کې پرې وې ټاکلې موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي. زرمینه بیا یو بل اورزګانی پیغله ده. دا یې مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ښځې د خپلو حقوقو څخه بې برخې دي او آن په کور کې د راډیو اورېدلو اجازه هم نه ورکول کیږي. دې ازادي راډیو ته وویل
وځي په غلا ورما کې کاڅه مې وایي دې په غلا ورما چې نه چې وادي نه ز اوریندا ټول کو کې نه دا چې د نانا مستولي په غلا ورو زمش دا وان څنګه چې خلک دی وې چې دا د شه د سره شکر نه دی دا چې دی واسي دی نو تعلیم سم بد وړي تعلیم د اصل نه بد وړي بس دغه د دې خوښېږي چې دا ښځې ټول عمر داسې بندیانې هېڅ چې نه خبرې هېڅ حقوق نه ورکول کېږي بس همداسې ناستې د دې خوښېږي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي میرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وایي د راډیوګانو تفریحي پروګرامونه دوی له رواني ناروغیو څخه تر یو بریده ژغورلي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خبرونې ته خره خلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې یو شمیر خلک د زوی نه زیږولو له امله ښځې ملامتې ګڼي او پر هغوی ظلم کوي. د نر او ښځې د جنسي تعامل په ترڅ کې د القا نتیجه کله زوی او کله لور وي، خو یو شمیر کسان بیا د لور د زیږېدو پره پر ښځې ور اچوي او د لور زوکړه د ښځې زوف او ناتواني بولي. آیا د لور او زوی په زوکړه کې د مور کروموزومونه رول لري؟
سل فیصد د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
کومې ښځې چې د زوی د نزی کولو له عمله ملامت ګڼل کیږي د اروایی پلوه څومره ځپل کیږي؟
کله کله د خودسوزی، ځان ځورونی او ځان وژنې وسواس لامل هم سی.
دا چې د زوی په زوکړه کې د پلار کروموزومونه څومره رول لري، آیا په دې اړه د عامه روغتیا وزارت عامو خلکو ته پوهاوی ورکړی؟
موږ په دې اړه تر اوسه د عامه پوهاوی کوم پروګرام نه دی جوړ کړی.
موږ هڅه کړې ده چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرر خزی په غاک پیلېږي.
د لسو کالو کې د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوم. حتی ما دوستانو قربانو د خپلوانو د خو ډیر داسې خبرې مې اوریدلې، ډیر داسې تهدیدو سره مخامخ شوم چې دا خو میراث خواره دي، دا دغه د خاونه مېرمنه لا دغه خلک په قرار نه پرېږي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکې.
دا د دریو لونو مور پلوه شوه. هغه وایي هیله یې لرله چې زوی ولري، خو هڅې یې په دې برخه کې بریالی نه وي. د پلوشې په خبره د زوی نه لرلې زوروي او د خسرګنۍ او میړه لخوا پراګنلې بیا دغه درد سوچند کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکو نجیب فایز هم په کور دننه له هم داسې پیښې سره مخ شوي. هغه راته د خپل پلار مرحوم کیسه کوي چې د زوی د نشتون له امله یې درې میرمنې کړې وي. نجیب راته په دې اړه نوره کیسه داسې کوي.
زما پلار د خدای وبخښې درې ماینې درلودله صرف د زوی په خاطر. زما مور ولونه سر پر سر راوړله او دوهمه ماینه چې وکی بیا هم هغه لور راوړله. بیا وروسته زما مور زوی راوی، بیا دریمه ماینه وکړله، هغه هم دغه رقم څلور پنځه لونې راوستله.
په افغان ټولنه کې عموما د زوی نشتون د یوې کورنۍ د نسل خاتمه ګڼل کیږي. له همدې کبله هر جوړه غواړي چې زامن ولري. ډیر شمیر نارینه د زوی نه لرل د ښځې ستونزه ګڼي او په دویم واده لاس پورې کوي. عبدالصمد هم یو له هغو نارینه وو څخه دی چې زوی یې نه لرلو او دویم واده یې کړی. عبدالصمد راته په دې اړه داسې وایي.
ما د مشرکړې اولس لورګانې دي، بس ما غوښته چې زه بل واده وکړم.